شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ورکړي کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پښتونخوا، بلوچستان سیمې، افغانستان او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې درو، خو اړومبې د دې وخت خبرونه. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژنی چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن ځنډه ولیدې. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. او د بشری حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژن چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر ځنډه ولیدې. نن لاہور ہائی کورٹ د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا هغه اقدام معطل کړ چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو یې په ټیلی ویژن چینلونو بندیز لګولې وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه او جیو نیوز وایي چې د عدالت قاضي شمس محمود مرزا دا معاملہ فل بینچ ته لیږلی او د مقدمې اورېدنه د مارچ تر 14 ځنډه ولیده. د عمران خان وکیل رسنیو ته ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د عین خلاف ورزي ده، نو ځکه د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړې وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی د انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د گورنر له دفتره خبر شوی بیان کې وایي چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون وشو، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شول او کنه. البته بیان زیاته کړی دا چې گورنر به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. د تحریک انصاف پملاتر د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د جنوري په میاشت کې د دواړو صوبو اسمبلیانې ماته کړې وي. تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې زر تر زر وشي، خو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې په صوبه کې د خراب امنیت له کبله ټاکنې نشي کېدې. د دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د اس خود نوټس په قضيه کې په دواړو صوبو کې د ټاکنو حکم وکړ. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجل دي. د فوج اماړي کو څنګه اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په 8 نیټه په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجل دي. یو امنیتي چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم سرګندولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د تخیلو په دیګان سیمه کې په یو بله پیښه کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. فوج زیاته کړې ده چې وجل شوي وسلوال له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري، خو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي او نه د خپلواک سرچینو نه د فوز د داوو تصدیق شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ورباندې وسلوال برید شو. پولیسو زیاته کړې ده چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوې مظاهره کې د لدرک بلوچستانو د منډلو غوښتنه شوې ده. له آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لدرک بلوچستانو د کورنۍ غړي ول. په مبینه توګه د لدرک عبدالحمید بلوس لور سیده بلوس مشال لیډو ته وویل چې د نړۍ ښځې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، خو دوی د خپلو ورکو خپلوانو ژوند غواړي.
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا
دا وای چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی ہمنگ نن ہم پ سڑک ناسیو نن پ نڑے کی خزی خپل حقو نغواڑی او د حقی لپارا پ سڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو.
بلوچ سیاسی ګوندونه او د بشری حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي دارو د یو شمیر بلوسانو د لدرکه کولو تور پوری کوي. حکومت او فوز په وار وار د تورونه رد کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د ستونزې سهل راوباسي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د بشری حقوقو سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2020 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. ادارې زیاته کړې ده چې د بیان ازادي د ټیټه کچه په تیرو 19 کلونو کې پر لپسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي کمېدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ په 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2020 کال کې د بیان ازادۍ لړکی پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر لسوار لسخه 33 ته پورته شوی دی او په لږ تر لږه 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي.
گورنر صاحب ته ویلي چې منګله لګوا خراکه منګله مشاورت نه دی مکمل کړی. په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو مشاورت نور نه دی ته منګله تاریخ راکا.
پرون د مارچ په 8 د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د لادرکه بلوسانو سازمان په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د 9 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې
درنا میر وکڑا نو د گورنمنٹ سرا د میر 10 پوائنٹ ایجنڈا وا نو پیخ کے فرسٹ پریاریٹی بندے د میر دار صاحب چې میر امن غوڑی
دا او د دې سره تړلې په موضوعاتو نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راز زموږ غړو به موضوع ته لاهور های کورٹ په ټیلی ویژن چینلونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو د بندیز نوټیفیکیشن یا امر ځنډولې دي. نن لاهور های کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې په امرا هغه اقدام معطل کړ چې په نتیجه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندیزونه لګیدلې وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا نن دا زیارت پورز دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په درخواست د پمرهغه اعلامیه ځنډولې ده چې تر مخه د عمران خان په تقریرونو خبري غونډو او ویناګانو بندیزونه اعلان شوه. مختصر پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د کیس نور اوریدنه په 14 مارچ فل کورٹ یا ټول کسیزه بنچ کوي. دا اتوار پورز پاکستان کې د رسنیو تنظیمولو ادارې پمرا پاکستان الیکٹرانک میډیا ریګولیټری اتارټی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو پریس کانفرنس او تقریرونو بندیز اعلان کړو. د هغه ورستو چې عمران خان د پوسټ په خوانی مشر جنرال قمر جاوید واجو باندې تورونه لګولې وو. پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د انتقامی کاروي تورونه لګوي، خو بیا موجوده حکومت وایي چې عدالتونه اوس هم په خپل فیصلو کې عمران خان لا لار اور کوي. په دې خل باندې شنن کې او خبريال لحاظ علي مشال لیډو ته وایي
ګوره د پاکستان آئین آرټیکل 19 د دې خبره وضاحت کوي چې ار سړی ته د شخصي آزادۍ حق حاصل دی د قانون په دایره کې. په عمران خان لګبري شوی د پمرا دا پابندي چې په ټي وي چینل کې نه خود لګي په مکمل توګه د آئین د آرټیکل 19 خلاف ورزي وا. ک عمران خان نه دی وخت کې حکومت ایریږي نو د هغه متبادل دی بیانیه تیارېږي نو چې د هغه په تقریر او په وینا باندې دی پابندي ولګول کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی مشره تنظیم کون کی چیف ارګنایزر مریم نواز د لاهور های کورټ د دغه پریکړه ورستو خبري غونډه پر مهال پازنی عدالتي پریکړو سخت ټکونه وکړل چې باید د انصاف ته ټولو لپاره یو شان او برابر وي، نه چې د چا پسونو پېښې وي لکه د دوی د کورنۍ او د عمران خان عدالتونو ته راضي هم نه او نیول کیږي هم نه او په حق کې فیصله هم کیږي. بل لخته عمران خان وکیل ویلي دي چې د پمرا لخوا د پخوانی وزیر اعظم په وینا او د ژوندۍ خبرو اترو بندیز د پاکستان د آئین خلاف ورزي و. د پاکستان تحریک انصاف د 4 صدی نه د قومي سملې پخوانی غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل
موږ ټول لقوم سترګې صرف عدالتونو ته دي. دغه عدالت نه زموږ د توقع او دام ته تمه ده چې ان شاء الله عدالت به انصاف کوي او دوی خو به تنقید ځکه کوي چې کم د دوی د مرضی مطابق فیصلې نه وي، د دوی د قانون مطابق فیصلې هغه دوی ته قابل قبول نه ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر په خپل ټوئیټر لیکي چې د پرضد حکومت شپږ اویا مقدمې چې په تیزی سره پکې نور هم شاملېږي، پکې د ترهګرۍ، د مصب د سپکاوي، دغه دارې او فتنې مقدمې شامل کړې شوې دي. بلخو عمران خان دا هم خواست کړی دی چې د ده ژوند ته خطر ده او ده ته د عدالت د راتلو نه استثنا ورکړل شي. اسلام آباد های کورټ د هغه دغه خبره هم منلې ده. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خپل ټوئیټر لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ زیاتولو ذمهوار عمران خان اوس د ترهګرۍ بهانه باندې عدالت نه پټیږي، کله وایي چې ناروغ یم او کله وایي چې ژوند ته مې خطر ده، اصل کې دی عدالت ته نشي مخامخ کېدی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال لیډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال لیډیو د ماښام له شپږو تر وو، لانه تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال لیډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال لیډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د استخباراتي ادارې ایسایی د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي، خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکه. دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشرې مریم نواز ویلي چې باید د جنرال ریټایرډ فیض حمید خلاف کورټ مارشل وشي، ځکه چې په 2018 او 2019 کلونو کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. خو دا چې آیا کله تر دې وړاندې د سیاسي لاسوهنو په تور د کمپوزي جرنیل کورټ مارشل شوی که نه، تفصیل د شانواز ترکزي په راپور کې.
وفاقی وزیر داخله رانا ثناءالله ویلی د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید او د اورور ضد د درغلیو پلټنې روانې دي. نوموړي د مسلم لیگ نواز ډلې د مرستیالې مشرې مریم نواز په دې غوښتنه چې د فیض حمید کورټ مارشل باید وشي ځواب کې ویلي کورټ مارشل یوازې پوز کولای شي. د مارچ په اتمه په خبري کانفرنس کې وفاقي وزیر داخله چې کله وویل چې د کورټ مارشل اختیار د سیویل حکومت یا ادارو سره نه راځي، نو یو صحافي ورنه سوال وکړ چې د فیض حمید او د ورور ضد د درغلیو مقدمه اورېدنه خو اف آی اے کولای شي، هغه خود حکومت ماتا تا دار ده. نوموړي دغه سوال جواب داسې ورکړه،
لیکن اس کے اوپر ایک
گورخه په هغه باندې خو یو پرټنه هم روانه ده. اوس وخت که په هغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده، که څه هم مخې ترازی نو د هغه وروسته به تاسو خبر کو
تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا.
کورٹ مارشل د پوز دننه د خپل پوزیانو یا د مشرانو ضد عدالتی کاروایی ته ویل کیږي. په دغه خبری کانفرنس کې رانا ثناءالله دا خبره څرګند نه کړه چې په کوم رقم درغلیو باندې د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر فیض حمید ضد پلټنې روانې دي. هم تیره ورځ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز یو نجی ټی وی کوربه عمار مسعود سره خبرو کې ویلو چې نوموړی کله د آی ایس آی مشر هغه وخت هم مریم نواز د ده په ضد عدالت ته تللې وه او ویلو چې دا سړی په عدالت باندې فشار راوړي چې ګنې نواز شریف او مریم نواز ته دې سزا ورکړی شي. نوموړي دا هم وویل چې تر ټولو غټ ثبوت د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی دی. صدیقی دا وخت خپلې څوکۍ نه لرې شوی، ولې د بحالۍ دپاره درخواست په سپریم کورټ کې لا هم پروت دی. صدیقی ویلي فیض حمید کور ته ورغلی او ورته یې ویلي چې نواز شریف او مریم نواز ته به ضمانتونه نه ورکوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او مریم نواز په 2018 کې د مالی درغلیو په مقدمو کې ښکېل کړی شو چې وروستو وختونو کې په ضمانتونو د بندیخانو نه بهر شوي. تر دې وړاندې کله د سیاسي مداخلتونو په تور پوځي مشرانو ته سزاګانې ورکړې شوې. مشهد ریډیو دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده.
تاریخ میں اس طرح کورٹ مارشل نہیں ہوا، مگر یہ ہوا ہے کہ حکومتوں کے
خوشالیت کې خدا سے کورٹ مارشل نه دی شوی، مگر د حکومتونو د ړنګولو په تور مقدمه ضرور چلیدلی چې اول 1950 لسیزه کې د راولپنډي سازش کیس کې میجر جنرال اکبر فیض احمد فیض، سجاد ظهیر او نور پوځي مشرانو ضد مقدمه چلیدلې وه. د ایوب خان په دور کې هم شوی وه، خو داسې بیا کله هم نه دی شوی چې ګنه د سیاسي لاسوهنې په حواله سره یا پولیټیکل انجینئرنګ حواله سره د چا ضد عملیات شوي وي.
پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے کسی خلاف کارروائی ہوئی؟
هم د مارچ په اتمه د دنیا ټی وی او خبريال او تجزیه کار کامران خان په خپل ټویټر د جنرال ریټایرډ فیض حمید لخوا ځینی خبرې لیکلې دي. نو موړي لیکلي د آی ایس آی په خواني مشر فیض حمید لخوا د مریم نواز تورن په جواب کې دته پیغامونه لیکلي. اولنی پیغام کې لیکلي 2013 کې د یوازې میجر جنرال نو په پوځي نظم کې آیا یوازې یو میجر جنرال حکومت ختمول شي. دویم پیغام کې لیکلي پوز کې ټولي فیصلې یوازې د چیف وی. او دریم پیغام کې لیکلي ټولي فیصلې عدالتونو کړې وي. چیف مانا چیف اف آرمی سٹاف، یا چې ورته بیا پوځي مشر هم ویلې شي. هغه وخت پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجواو چې تیر کال د نومبر په میاشت کې دغه څوکۍ نه ریټایر شوه. د پیښور خبریال او تجزیه کار عقیل یوسفزی وای دا خبر حقیقت هم ده چې تیر وختونو کې د سیاسي لاسوهنو ذمہوار یوازې فیض حمید نه و.
یو جرنل چې دی کو هغه د ایس ای چی پی یا کوبل یو غټ پوسټ باندې فایز وی، دا صرف دغه انفرادي یا ذاتی فیصله نشي کېده، د شاته د ملټری اسټابلیشمنت یو ډیسیژن وی. نو کو دغه ته موږ په دغه میرټ په بنیاد باندې وګورو، نو بیا خو په کار دره چې دغه وخت چې کوم آرمی چیف وو جناب باجوا صاحب یا نور چې کوم متعلقه په کی پوسټونو باندې فایز جرنلانو، نو بیا خو د دغه هم کوټ مارشل کیږي یا دغه خلاف کاروائی کی گی یا سیخدام کی گی، نو بیا خبر ٹولو ایک راست بورڈ بکی.
عقیل یوسفزی زیات کړه د نه غنی چې ګنی موجوده واکمن اتحاد به د پخوانی پوځي مشر او یا مشرانو ضد کومه کاروایی وکړي، ځکه د په خبره حکومت دومره طاقتور نه دی. البته د سیاسي سکورینګ یا سیاسي بیانبازی ده او تر دغه علاوه هیڅ نه دی. دا خبر له هم نه د څرګنده چې د آی ایس آی په خواني مشر فیض حمید ضد حکومتي تحقیقاتي ادارو لخوا د کوم رقم تورونو ضد پلټنه روان دي او کله روان شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د صوبې د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړی دی. د گورنر دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی دی چې دالی د کاته پرون شوی دی چې پکې د اسمبلی د ټاکنو د نیټې موضوع بحث شوی ده. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې اسمبلیانې ماتې کړې وې چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوړلو چې په ټول هیواد کې عام انتخاباتو کې. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تر وخته لمخه د ټاکنو له کولو انکار کړی دی. سپریم کورټ د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د گورنر هاوس په خبرونه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي سره د الیکشن کمیشن درې کسیزه پلاوی په گورنر هاوس په خبر کې ملاقات وکړو. د خبر پانی تر مخه د پښتونخوا گورنر ویلی دي چې روانه اونۍ به هغه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سره د ملاقات وروسته په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي یوازې وفاقي حکومت د پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو د ځنډولو هڅه نه کوي، بلکې د ټاکنو کمیشن هم د دوه صوبایي سمليانو د انتخاباتو لپاره چټک ګامونه نه دي پورته کړي.
گورنر صاحب ته ویلي چې منګله لګوا خراکا منګله مشاورات نه دي مکمل کړي، نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو مشاورات نور نه ته منګله تاریخ راکا نور د امن امان صورتحال د ډیوټیانو تعین تی د فوج کمه د پولیس کمه نه زمون کار دے سرستا هیڅ کار نشته لې. خو دې وکه کمنګ وو ګورو نو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زره خصوصي تو په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې الیکشن وشي. خو بل اړختا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کول نه ډډه کوي دی وکه د پی ڈی ایم او دغه نماینده په شکل کې دی وکه گورنر دی. خدا خبر هم یاد ساتي چې الیکشن کمیشن هم په دې عمل کې برابر شریک دی. په 2021 کې چې کله خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات نه کول نو الیکشن کمیشن تاریخ ور کړو نه چې دا تاریخ صوبایي حکومت ور کړو.
خو تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د گورنر سره د الیکشن کمیشن د چارواکو د ملاقات وروسته د ټاکنو کمیشن په خپل بیان کې ویلي دي چې الیکشن کمیشن انتخاباتو ته تیار دی، خو د پښتونخوا گورنر دی د انتخاباتو د نیټې اعلان وکړي او د الیکشن د امنیت او نورو انتظاماتو لپاره به کمیشن د نگران حکومتونو او وفاقي امنیتي ایجنسو سره خبره کوي او دغه لړکی به خپلې ذمہواری پوره کوي. بلې خواته د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر عارف علوي د 13 اپریل د نیټې د اعلان وروسته الیکشن کمیشن د مارچ په 8 نیټه د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی چې تر مخه یې کاندیدان کولی شي چې د مارچ د 12 نیټې نه تر مارچ 14 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل اسناد داخل کړي. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې په ټول هیواد کې دی په یو وخت د قومي اسمبلۍ او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات ترسره شي، خو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې که د وخت نه مخکې ټول عام انتخابات نه ترسره کیږي نو کم نه کم په تحلیل شویو دو صوبایي اسمبلیانو دی په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وشي. او په دغه اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په نوي ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پرون د مارچ په 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نامه مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد کې د پولیسو او خزینه مظاهرچیانو ترمنځ لفظي جګړه وشوه چې په نتیجه کې پولیسو پر خزو تشدد کړی دی. وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر ولیکل چې پر خزو د تشدد په تورې د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. په دې اړه اسلام آباد ګوهر مسید راپور اورو چې د خزو په پرونی لاریون کې له غږول شوې سندرې سره پیلېږي.
دا آوازونه د هغو ښځو دي چا چې د مارچ په 8 د پاکستان بیلابیل ښارونو کې د ښځو نړیوال ورځ ولمنځله. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال د ښځو او پولیسو ترمنځ تود بحث وشو چې تر هغې وروسته د اخ و ډب پیښه وشوه. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د اسلام آباد پولیس وویل چې په اسلام آباد کې یې د عورت ازادۍ مارچ په نوم د لاریون پر مهال پر ښځو د تشدد په تور د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. رانا ثناءالله د مارچ په 8 په ټویټر بیان کې لیکلي دي چې په هغه پیښه کې د ککړو نورو پولیسو په اړه هم پلټنې کوي او پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د ښځو ازادۍ مارچ کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د دوی لس خوا او شا ښځې ژوبلې شوې دي. دې زیاته کړه،
میرا نام فوزیہ یزدانی ہے جی، میں سب سے آگے تھی، میں نے بھیڑ انڈے کھائے ہیں
پټولونا مخکوم ماهم ټکول و خړل. د پریس کلب شاته دروازه بند کړی شوی و، زمون کسانې په منځ کې گیر کړی او چې کلا خزیناو د بهر راوتلو کوشش وکړو نو پولیس بیا وهل ټکول شروع کړل. خزو ته پولیس والاو شکنجلې هم کولې او خزینا پولیس چارواکي یې ورسته کړی او په وهلو کې پولیسو بیا هیڅ گنجائش پرې نه کړل. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د لاریون په ګډونوالو تشدد غندلې دي. کمیشن په ټویټر لیکلی چې پولیس باید په پور امنه مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای هغوی ته خوندیتوب ورکړي وي. اسلام آباد په عورت مارچ کې ګډون کړی وی جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دې مارچ یا غونډې مقصد دا دی چې په پاکستان کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دل شي. دې زیاته کړه،
معلوم
سلمہ رحیم دے او ز بیسیکلی لکی مروت نہ یم دا خزو مسئلے او خزو اپینین او خزو چس حقوق کی اگے ورز سیلیبریشن دا پارا دا ہر کال دا سیلیبریٹ کی کی او نو چھے اغا وہی چچا بھانی تکلیف نو چھے ما مسئلہ مثال طور باندے جائیداد دے نو زبا جائیداد خبر کو چھے ما مسئلہ ہیریسمنٹ نو زبا دا ہیریسمنٹ خبر کو چھے ما مسئلہ تیزاب والے وی نو زبا اغا خبر کو نو دا ہر خزا چھے کم پلے کارڈ کی لکم چھے وہی دا دا اغی مسئلہ دا نو ہر خزا مسئلہ بدل بدل کی دیشی
بلخ دا پاکستان پا پلازمینہ اسلام آباد کراچی کوٹا او پیخور کی خزو لاریونو نا وکڑل پا لاہور کی دا صوبائی حکومت پر بندیز سربیرا دا عورت مارچ لاریون وشو چه ورتا گنے خزے انجنی او فعالان ورغلیول دا پا دا سحال کی دا چه تیرا اوونی دا لاہور انتظامی دا عورت مارچ منتظمینو تا دا لاریون اجازہ ورنکڑا چه حقوی پر زید پا لاہور ہائی کورٹ کی درخواست ورکڑے وو البتا ورستا بیا دا پنجاب لنڈ محلی حکومت وو ویل اجازہ هم ورکوی او دا امنیت لپاره یې پولیس ځای پر ځای کینولې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د مارچ په تمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لادرکه بلوچستانو سازمان هم په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په احتجاج کې د سړیو تر څنګ یو شمېر هغه خزو هم ګډون درلود چې خپلوانې لادرکه دي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې ښځې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي او دوی بیا د خپلو لادرکه خپلوانو د موندنې لپاره سړکونو ته راوتې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د مارچ په اتمه د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنو غړو په کراچۍ کې د آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په لاریون او مظاهره کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرک خلکو د خوشی کولو لپاره شعارونه وړاندې کړل. مظاهره چان ویل چې نن په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي خو موږ نن هم د خپلو خپلوانو د خوشی کولو لپاره په سړکونو ناسیو. د مظاهره په وخت د لادرک عبدالحمید لور او د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن یو غړي سیدا حمید بلوچ مشال لیډیو ته ویل
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے.
دوائی چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی ہمنگ نن ہم پ سڑک ناسیو. نن پ نڑے کی خزی خپل حق نو غواڑی او د حقے لپارا پ سڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو. زما پلار عبدالحمید پ لسم اپریل کال 2021 کی پ جبری توگا لدرک کڑے شوی دو کال پورا کیگی پتر وسا د حقہ حس پتا نہ لگی
ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
دا مظاہرے په وخت بلوچ مسنگ پرسن یو غړی سیمی دین بلوچ مشال لیډیو ته ویل چې بلوچستان کې چې خلک لا درکه کېدل وس خزی او ماشومان هم خوندي نه دي. نو موړی ویلی چې 13 میاش په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګې سی ټی ډی عسکرو محل بلوچ لخپل کور څخه نیولې و او لزان سره وړی دا او محل بلوچ په ضد ناجایزه او بی بنیاد مقدمه هم درج کړی دا. دا وای چې محل بلوچ د فروری په 19 په جبري توګه لادرک کړی شوی هغه تر وسه لادرک ده. د هغې واړه واړه ماشومان دي. د بلوچستان د پولیسو او سی ټی ډی عملیات په خوا هم جالي وو او اوس هم جالي دي. تر ننه پورې دا نه ده معلومه چې محل بلوچ په کوم ځای او څه حال کې ده. خو بل خوا د فروری په 19 د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو سانګې سی ټی ډی په خپل بیان کې ویلي وو چې محل بلوچ د پټو معلوماتو په اساس نیولې وه او له هغې څخه 14 کې توکي واسکټ ترلاسه کړی دی چې د یو ځانمرګي برید پلاني درلیدو. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د لادرکه بلوچیانو لپاره غږ بندول غواړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د 2001 سم کال کی یو کمیشن هم جوړ شوې دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دیسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پورې د لادرکا 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې شاوخوا 6000 قضیه هواری کړې شوی هم دي. او بیا د 2022 کال د دیسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی دی چې یو شمېر غونډې کړي دي. یاد کمیشن 14 وړاندې خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د دې وخت مهم خبرونه. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژن چینلوں د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوینا او د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنڈا ولی دے د عمران خان وکیل لسنے تو ویلی چې د پیمرا لخوا د اقدام د این خلاف ورزی دا نوزکی د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړي وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه ملاقات کړي دي. د گورنر له دفتر خبر شوی بیان کې راغلی چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون شوه، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه صلاح شوي او کنه. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجلی دي. د فوج اماړي کو سانګې اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په اتمه نیټه یې په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د خپلواک سرچینو نه د دې داو سپیناوی نه دی شوی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله یو کې یو پولیس وجل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلی چې د مارچ په اتمه نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ورباندې وستبال برید وشو. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوې مظاهره کې د لادرکه بلوسانو د موندلو غوښتنه شوې ده. د آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړي وو. د افغانستان په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وجل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی ده. او د بشري حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. اردوونکو داو د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورزو یوکرین ته، چرته چې د روسي ځواکونو او یوکرین د ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې په اړه باندې تازه تفصیل او معلومات په دغه راپور کې.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړې وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز رسپانې پرون سه شنبې وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه 14 د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستي چې له روسیې، جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دا پوښتنې به ځواب پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیک دولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پامې پر عوایدو ډیره متکی وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویان د میتری پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي، موسکو ته هم اجازه نه ورکل شوی چې پکې برخه واخلي. د جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی پټاګه کړی لشپګو کسانو جوړه و چې له جعلی پاسپورتونو په استفادې د جرمنی د روستوک خار له بندرې یو بیړۍ کرای کړی او دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر ویلي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې بعد د ښځو د حقونو خوندي کولو د غوښتنې نه لاس په سر نشي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو سره خپل عملي ملاتړ لا دوام ورکوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي او تنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کې راغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول لټولنیز رول د افغان خزو انجونو لري کول خوشینونکو چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیون خزي او انجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیواله ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوند ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جنو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. او چا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او انجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خوځو او انجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خوځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بي ګټي بللي، خو یو شمیر افغان جون او خزي وای د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د خزو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري،
اروپای ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وزا کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان خزو او جونو محدودیتونه وزا کړی دي، بلکې د دې هیواد د ټولو سیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي، او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته جونې لزده کړو، او د 13 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نه دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان خزو او جونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې، او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د جنوبی وزیرستان د وانه ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامی د غفلت له کبله یو ځل بیا په ښار کې وخت نا وخته د تور شوشو په ګاډو کې سپاره وسله وال لیدل کیږي. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو ویلي دي چې که څه هم د تور شوشو په ګاډو کې ناست وسله وال د پخوا په څیر په لوی شمېر کې نه تر سترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېره زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په واڼه کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاڅونونو وروستو انتظامي ژمنه کړې وه چې په واڼه او شاوخوا سیمو کې به وسله وال نه پرېږدي او د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلو مخنیوی به کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسید را.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
کله امیر یو ولسی پاسون وک درنا امیر وکړه نو د ګورنمنت سره د امیر 10 پوینټ ایجنډا وا نو په یخ کې فرست پرایورټی بندې د امیر دا شای و چې امیر امن غوړي. نو امن په متعلق بندې ګورنمنت پولیس چیکیم ډیپارټمنټ دای هغه په بازار کې چیک پوسټینا لګاوی وړو وړو پوینټینا بندې. نو هغه په یخ ټیم کې ډیر ابود وی خو چې کله د پولیو واخ روشي نو د امیر پولیس چونکې کام دی نو د یغه واجنا نو امیر پازور په غرنګ پوتی شي نو تورې شي شی وس په ولور وزیرستان کې د 25% پر تورې شي شی اشتا.
د وڼه سیمینا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمې ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ورسوي.
ولسی پاسون وسو یقیناً هغه موقع بند خو ډېر ښه اقدامات وسول چې په اصلاح بندې پابندي ولګېدله تورې شیشې سپینې کړلې پاجم شد چې کوم هغه کړی وه هغه ریلیز میر مطمئن وي زه سه داسې نه ده چې میر مایوسي میر داسې یي چې د اصلې کوم بندیز لګېدلی وه چې هغه دی جاري وسوتي میر بیا داسې یو ور ویني چې دا شای دی نوی بیا داسې څه پروګرام جوړېږي چې ور پور دا وسلې رجي وتېږي لیا دا منشیات خو ډېر دام را په پیک باندې دي چې د ټیم نه 50 غزا ته ولاته د بازور سره ټول تا منشیات خرچي دي نو په دغه کې د وسه پر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي وشتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسه دا چې مخزه لکه پولیو پولی نه بعد سینس یې سوري سه لکه ته په یو شي باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې دکه نه هارډ ډیپلای ته په سینس یې باندې اوس یې سوره چې لکه ډیفینیټلی چې په بازار ډیوټي باندې با سري په بازار گشت پا سري په بل ورځ ما آرډر کړی دي بازار سیکورټي ته ما خپل انچارج لګولای ده بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولای ده نوی آرډر نه مې کړی دي چې هغه د بازار سیکورټي خیال ساتي هغه ته مې پولیس ورکړی ده یې ایلیټ مې دا ډیوټي لګولی ده چې ایلیټ چې دا هغه لکه په ناکو باندې کبار ډیوټی نه نو اب موجودی په بازار چې بغښت کوي نه کې بلګي دلته واړه غا موبایل چرس پیوشتي دلته را درومي هیروین دلته راري خو لا لاندې نه راشي کسان دغه جاي خو په موټر بایک باندې ګرځي نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دي هغه لشکي ایشوز
دی. سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کې د امن حالات سنبال سوتلې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
امریکایي حکومت د پاکستان سیل افزپل سیمو تر 1500 د کوونکو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپس یا تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دین وړاندې هم دوی خواهش شپږ زرو مستحقو زده کوونکو د وظیفو د لارې مالی مرستې کړې. سیلاب وهلو زده کوونکو د امریکا حکومت دغه مرستې ستایلې دي او وایي چې یو خوا ګراني ډېره ده نو بلخوا دوی سیلابونو ووهل چې له وجې د دوی ژوند او روزګارونه اغېزمن شوي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
دا مارچ په اومه اسلام آباد کې د لړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي دا 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمکه لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجې ژوند او بیا سبق ډېر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډېر زیات شوی دي، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړې شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډېر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسټي شو هر چی شوي، داسې د هاسټل هر چی شوي، دا به موږ سره ډېر خوشي چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي. ته ځان نه نیم پېښور یونیورسټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما والا سمستر حساب وی پر سمستر 35,500 او داسې د هاسټل 35,000 پر ایئر، او سره داسې د هاسټل میس پی وی هغه 2,000-3,000 پر منت حساب سره راځي، او سیم زما خور دا.
ته نو وړاندې هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړو زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپږ زرو زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ شپ ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي، او دلته په پوهنتون کې یوازې داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول شتمن ملکونه، نو چې دغه زده کوونکو مرستې وکړی شي.
په یونیورسټۍ کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچې وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس وي، پریزنټیشنز وي، د هغې لپاره مختلف سیزونه وي او هغه غشن پوره سرته نه شي رسولی. نو دې فلډ نه د یونیورسټۍ شاګردان ډېر زیات متاثره شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسټرو پیسې هم پاتې وي، په دې وجه چې هغوی د دې جوګنو چې هغه سمسټر فیس باندې هغه پوره کی. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسټۍ چاته انسټالمنٹ کې وته کړل، خو د هغې باوجود دغوی هغه پوره نه کړی شو، او اوس پورې د لیر سټوډنټان داسې چې هغه خپل سمسټر فیس یا د هاسټل فیسونه پوره کړی نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ د هغوی په تدریسي سیزونو باندې پرېوته، د هغوی پرفارمنس وسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اګست میاشت کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېر ځپلې وه، چې پکې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ایس میرو تر مخه سکم 1,00,000 کورونه خراب شي وو، سباندې 20,000 سروې مړه کړي وو، 80 acres سیوا د قرض مکه او سکم 1,00,000 میټریک ټنه ولاړ فصلونه تباه کړي وو، او دغه نه علاوه 300 زیات کسان مړه کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابله وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلي زمیندارانو، عام ولس او په خصوصي توګه کورنو کې کار کوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خودلته حالات بدلی گی را بدلی گی. مون پا دی چارو نظر ساتو او تاسو تره هم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ تر لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. دا د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد را.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمیشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دې کې به اقتصادي پوښتنې هم کېږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعه صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوو.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی وو. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي، او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي، د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی، تاسو موږ له داش ماره پاغې کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي، چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه کوم په پردي وطن کې، زه ولې په پردي وطن کې کېنم؟ او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا، د شپردای نه مخلاص کا، د جنگ نه مخلاص کا، زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، څه پیدا کوي؟ څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دي، ما سره ځنګلات دي. زه په کې دي درو په در خاورې په سر مزدورو په څه په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریات اداروي په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا ورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل، د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي، چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، ز پای ای ڈی پی زم د ما خلک حکومت دا ورک زو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فاتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ ورباد شوی دی، د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداروي کچرته دغه ټابلټس کار نه کوي، نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه، په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي،
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای، د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی، نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي، نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریات ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي، دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سنسر میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدون کې، هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي، چونکې دا د هغې لکې ریسورسز، هغې لکې هسپتالونه، هغې لکې سړک، هغې لکې اسکولونه استعمالوي. لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورسز استعمالوي او پېښور کې اوسي، اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
اردن کو پپائی کی رضی ہوئی مرکیتا د سواد تحصیل مٹی یو دیرش کلنا ڈاکٹر یاسمین گل چې په وخت پا د پولیو نه متاثر شوی دا د تیرو دولس کلونو راهیسې د سیمې ښځو ماشومانو نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل کې خپل زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بیللی یاسمین گل وایي کله چې دې کار پیل کړو نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات وو خو خپل کار لې دوام ورکړو له نوموړي سره د مشال خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي چې د خپل کار پاړه وایي
زمان نوم ڈاکٹر یاسمین گل لے اور ز د مٹی تحصیل مٹی سر زما تعلق تے دو کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما گس خپ چې دنو هغه معذور ده داغي سره سره مخبل سبق سمنه په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانا ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم معذور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سواد ډاکټر یاسمین گل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغه کې مدد کوي
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جن کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته د هغه حقوق نه ملاوي کې د هغه د حق لپاره आवाज اوچتو
دا وایي چې د سواد په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمیر ښځو ته هنر ښودلی هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغې کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوي یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه لپاره مونږ ٹریننگونه ورکړو هغه مونږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو مونږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زمونږ دادي زمونږ یو بل ادارې سره مونږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایڈز باندې کار کوي نو هغه کې مونږ تقریبا څو پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې ستنی په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایڈز هم رسیدي نو هغه ډیر ځات پوري کې ځکه په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه مونږ ټیسټونه وکړو پاره کې مونږ تاسو خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سنټرو کې مونږ تاسو پوزیټیو کیسونه راغلو چې هغه ته ایچ آی وی ایډز زون نو هغه لپاره مونږ هغه ریپر کو زمو پټخلا هسپتال ته چې هغه کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوایا نه عمر کولې کیږي
ډاکټر یاسمین گل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی دا
نو زه کور نه راتلم اول حالت ما تخپل کور نو چې زمارو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د ان جی او د ان جی او ته ډیر سپک نظر باندې خلک ګوري نو زمارو نوم ماته اجازه نه راکو چې تب نه زی ځکه چې دا کار ډیر سپک ګڼل کیږي مو ته بهر پیغور ملاويږي یوازې پیغور زمان نو زمارو نو ته زما خویان دوته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره و چې دا سحر او زی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه ربل معذور ده نو دا چرته زی بری ټایم خو ما بیا مقابله وکړه خپل ورور مې پوه کړو داغې نه راووتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات بس شاته ما کتلې نه دي زه همیشه وړاندې دي تلې یم
ډاکټر یاسمین رول زیاتوي چې مقصد دی ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا چې مونږ غواړو چې نارینه د څومره پروګرام نو چلو یا دې چې زمونږ یو درخواست دی هغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومني او هغه ته کم از کم کوم وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به دسی نوی نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي اور ان شاء الله پر مخ کې ډیر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلون کې وخت کې په سواد کې د ښځو ماشومان او نرخزیانو حقوقو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.